د ماسپښین دوې بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه په منځني سپد 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپه په خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. در سر مطلب مو په ولسی جرګې کې د انتخاباتو پر سر د جنجال په اړه دی چې څنګه شو، خو تر دې مسلې هم مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې ټاکل شوی د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په ماسکو کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړي، او دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په تیر جون میاشت کې په عراق کې د وسلوالو پر ضد دوه هوایي حملې کړې وي، خو عراقي ځواکونه یې له دې عملیاتو نه خبر کړي. مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د کابل له سټوډیو احمد زبیر اشمن وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو پلانجي کې لښکیل خو او کسانو وښتل چې له سپکو سپورو ویلو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد خپلواکۍ 29مه کلیزه به په ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شي، او د پروان چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې د دوو ورځو مخکې ډله ییزو ځانوژونکي حملې کې د لاس لرلو په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو پلانجي کې لښکیل خو او کسانو څخه وغوښتل چې جمهور رئیس دولتي چارواکو او د هیواد عادي اتباعو ته له توهینونکو خبرو ډډه وکړي. مشرانو جرګې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې همداراز وویل چې د ملي شورا شاوخوا ته د نامعلومو کسانو او پوځي وسایلو راوړلو نه دې هم ډډه وشي. سناتوران تور لګوي چې د ولسي جرګې یو شمېر هغه وکیلان چې د ملي شورا په انګړ کې په تحسن لاس پورې کړی په خپلو خبرو کې توهینونکي الفاظ کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ 29مه کلیزه به په ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شي. د زمري 28مه له انګریزانو نه د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان په مشرۍ د افغانستان د خپلواکۍ له 29مه کلیزه سره سمون خوري. د دفاع وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د دغو مراسمو خبر ورکړی، خو دا نه د څرګنده کړی چې دغه مراسم به چیرته او څرنګه ونیول شي. وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو په غازي سټډیوم کې په یو ملي جشن وسلواله حمله وکړه، په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت په محدودو مراسمو سره ملي جشنونه لمانځلي دي. د پروان چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز کې د دوو ورځو مخکې ډله ییزې ځانوژونکي حملې کې د لاس لرلو په تور یې درې مشکوک کسان نیولي. په پروان کې د استخباراتو یو مسؤل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان تېره شپه د مرکز شاریکار په تتندرې سیمه کې ونیول شول. د سیمې سوتنو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې د جومات یو ملا امام هم شامل دی. دوه ورځې مخکې د پروان د والي دفتر په انګړ شپږو ځانوژونکو حمله کوونکو حمله وکړه او لسګونو کسانو ته مرجوبله واړوله. او د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي پولیسو په دې وروستیو کې په کابل او کندوز کې د سړي تښتونکو دوه ډلې نیولې دي. د کورونا چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د سړي تښتونکو دوه ډلې درې کسان تیر شپه د کابل په ده حساب سیمه کې ونیول شول. هغه وویل دوی یو ملي سوداګر د شپږو ورځو راهیسې په یو ژورې څا کې ساته او په بدل کې یو ملیون ډالر اوختلی و.
نو دا گروپ پخوا هم د تجارو او د سرمایه گذارانو د اختطاف په قضیو کې دوی لاس درلود. نو اوس دوی مونږ تقریبا د دې قضیې په ارتباط درې کسه نیولي دي. نو اوس بررسیګانې مو دوام لري چې نور څومره کسان په دې کې لاس لري.
د صدیقي په وینا په کندوز کې هم د سړي تښتونکو یو درې کسیز ډله نیول شوې ده. افغان سوداګرو څو څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړي تښتونکو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دا د افغانستان په اړه خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په مسکو کې د تهران د هستوي پروګرام په اړه بحث وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د سې شنبې په ورځ ویلي و ایران د روسیې د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې وایي د تهران د هستوي پروګرام په اړه دې د نړیوالو خبرې بیرته پیل شي. ویل کېږي چې د مسکو په وړاندیز کې په ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو تدریجي لرې کېدل هم شامل دي، خو تهران باید د خپل هستوي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ایران خپل د یورانیم غنی کولو پروګرام نه دی بند کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورباندې تر اوسه څلور ځلې بندیزونه لګولي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران د هستوي لانجې د حل په مقصد له انګلستان، امریکا، جرمني، فرانسې او روسیې سره د تهران خبرې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. نړیوال اندېښمن دي چې ایران د هستوي وسلو د تولید په فکر کې دی، خو تهران دا خبره رد کړې او وایي هستوي پروګرام یې د سولهییزو مقصدونو لپاره دی. روسیه د ایران په بوشهر کې هستوی بټه جوړه کړې ده. چینایي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په شمال لویدیځې سیمې ژینجیانګ کې د شخړو، تروریزم او افراطي اسلام د ځپلو په مقصد عملیات پیل کړي. د سیمې والي نن وویل په دې عملیاتو کې په ستونزمنو سیمو کې 40 ساعته ګزمي، د خلکو د هویت پاڼو کتل او په لارو او کوڅو کې د موټرو او خلکو لټون هم شامل دي. په ژینجیانګ سیمه کې څه موده وړاندې د اقلیت یوغور مسلمانانو او اکثریت هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې او نښتې شوې وې. تېره میاشت هم د دغو دوو قومونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي ول. د 2009 کال جولای میاشت کې د ژینجیانګ سیمې په مرکز اورومچی ښار کې د یوغیرانو او هان قوم ترمنځ جګړو کې شاوخوا 200 کسان مړه او 1500 پکې ټپیان شوي ول. چینایي چارواکو د دغو شخړو او نښتو پړه په افراطي مسلمانانو اچولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکا متحده ایالاتو ته دا مهال د منظمو تروریستي ډلو د عملیاتو په نسبت د ناروې د ډله ییزې وژنې په څیر د هغو تروریستانو د حملو ګواښ زیات او قوي ده چې په یوازې ځان حملې کوي. جمهور رئیس اوباما له سی این این تلویزیون سره مرکې کې ویل یو کس چې د کرکې او دښمنۍ د مفکورې تر اغېز لاندې وي د حکومت لپاره ګرانه ده چې پر ځای د عملیات وکړي.
The launching of a major
زمون ستران دغه د مهال د کوم استری تروریستي حمله پاړنه ده که څه هم چې دا خطر تل موجود ده. د کوم خطر پاړه چې موږ په خاص ډول اندېښمن یو هغه د مجردو تروریستانو حمله دي چې په وسله وو سنبال یو کس په یوازې ځان د ستری ډلې دي وژنې حمله کوي، لکه په ناروې کې چې موږ په دې وروستیو کې ولیدل. جمهور رئیس اوباما ویل په تیرو لسو کلونو کې د القاعده شبکې د توان کمولو په اړه زیات پرمختګ شوی. القاعده شبکه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو کې په لاس درلودلو تورنه ده. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه چارواکو د سپتمبر د تروریستي حملو د 11مې کلیزې په درشل کې د احتمالي خطر په وړاندې د دولت د څار او خبرتیا درجه پورته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په تیر جون میاشت کې په عراق کې د وسلوالو پر ضد دوی هوایي حملې کړې وې، خو عراقي ځواکونه یې په دې عملیاتو نه خبر کړي. په عراق کې د امریکا د پوځ ویان جنرال جفري بوخانن په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دواړه حملې له ځانه د دفاع لپاره کړي او په امریکایي ځواکونو باندې د حملو مخه یې نیولې ده. جنرال بوخانن وایي له عراق سره د امنیتي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له ځان څخه د دفاع حق لري. دا تړون د روان کال په پای کې ختمیږي او په عراق کې ډېر شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر به هم په همدغه وخت له دې هېواد څخه ووځي. او راپورونه وایي اته ترکیه عسکر نن د دې هېواد په جنوب ختیځ کې په یوې مشکوکې بمي چاودنه کې ووژل شول. په تلویزیوني راپورونو کې ویل شوي دا عسکر د عراق پولې ته نږدې په حقاري ولایت کې د کردستان او د کارګر ګوند د وسلوالو په حملې کې وژل شوي او یو شمېر نور عسکر پکې ټپیان دي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي د ترکیې پوځ له دغې پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد سمدستي عملیات وکړل. د کردستان د کارګر ګوند د ډله د ترکیې، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوې ده.
دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان پولیسي جرګې کې نن د انتخاباتو مسله وڅېړل شوه.
در کوم وخت پرې چې رئیس جمهور قانوني اساسي پر ځان باندې تطبیق نکي هیڅکله به موږ دا تاسون ته خاتمه ورنکو.
زه مطمئن یم چې موږ تاسو باید یو واحد ټیم دلته پاتې شو پرې نږدو چې دښمن په موږ کې کار وکړي.
د دې سات په دوهم نیمایي کې بحث لرو په هغه کې هم همدا مسله تړل شوې ده. په خبرونه کې مو په بادغیس کې له نوي اربکۍ او په هلمند کې له نویو پولیسو هم خبرو. د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې د پولیسو مسؤول وایي افغان ځواکونه خپل امنیت تامینولی شي خو ستونزې هم لري. د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د انتخاباتو پر روانې لانجې خبري وکړې او وکیلانو خپل نظرونه څرګند کړل. دغه بحثونه تر ډیره د روان اعتراض د پلویانو او مخالفانو ترمنځ وشول چې دواړو لوریو په خپلو دریځونو ټینګار کاوه. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف له تېرې وی اونۍ راهیسې د انتخاباتو په اړه د حکومت د وروستي اقدام په خلاف په اعتراض لاس پورې کړی چې د ولسي او مشرانو جرګو غړي بیا دا کار د ملي شورا د امنیت لپاره ګواښونکي بولي. په ورته وخت کې د هیواد مشرانو جرګې بیا د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له ولسي جرګې او د انتخاباتو په لانجه کې له شکیلو خواوو وغوښتل چې له تقابل نه ډډه وکړي او دا مسله دې د قانون په رڼا کې حل کړي. د دې مسلې نور تفصیل له کابله د حمید محمد پر پورت کې.
دا سرکاري چې له حکومت سره د انتخاباتو په سر پروانه لانجه کې ولسی جرګه په دوه ډلو ویشل شوې چې په جرګه کې د نننه دیو نوې صف بندۍ زمينه برابر کړې ده. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې عمومي غونډه تر ډېره له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف او د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف ترمنځ د تودو بحثونو شاهده وه. په داسې حال کې چې د اصلاح غوښتونکو ائتلاف په ملي شورا کې دننه روان احتجاج ناسم باله، خو له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف بیا په دې ټینګار کاوه چې د دوی د روان اعتراض اصلي هدف د ولسی جرګې له حیثیته دفاع کول دي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف یو غړی احمد نعیم حمید زیلالی وایي چې د دوی اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې غوښتنې نوې منل شوې.
در کوم وخت پورې چې رئیس جمهور قانوني اساسي پر ځان باندې تطبیق نکي، هیڅکله به موږ دا تاسون ته خاتمه ورنکو، په شرط دې چې موږ وو وزیران اثر فراست قاضي کوزات او سارندوالي چې سلبي صلاحیت سوی ده چې هغه معرفي ده کې موږ به دا تاسون جریان ولري. در کوم وخت پورې چې قانون در پښو لاندې کیږي، در هغه وخت پورې به موږ هیڅ چاته د اجازه ورنکو چې قانون در پښو لاندې کیږي. خو متاسفانه زموږ حکومتي چارواکي در پښو لاندې کوي.
حمید زلالی کسه هم د اصلاح غوښتونکو د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی وکړ، خو ویل چې په دې ائتلاف کې تر ډېره هغه وکیلان شامل دي چې خواخوږي په حکومتي پوسټونو کې کار کوي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف وایي چې دا اعتراض د 130 وکیلانو په غوښتنه پیل کړی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روان دي. خو د اصلاح غوښتونکو ائتلاف بیا روان اعتراض خطرناکه بولي او وایي چې دا به نه یوازې د ملي شورا د غړو ترمنځ ستونزې راوزېږوي، بلکې د دوی په وینا دښمن ته به هم د نفوذ زمینه برابره کړي. د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف یو غړی ښاغلی وردګ د روان اعتراض په اړه د خپلې اندېښنې د څرګندولو په محل دا هم وویل چې له بهره ځینې سیاسي ګوندونه هم په دې کې مداخله کوي او غواړي خپلې اجنډاوې بیان کړي.
متاسفانه آیسته آیسته دا نور د دښمن لاس هم غځوي دی ته د تالار په مابین کې د ورونو تر مابین چې کوم اخوات دی هغه د بین وړي. د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې تر مابین یو نفاق پیدا کوي. کومه مرجع ته چې موږ غوښتل چې د انتخاباتو نتیجه د رئیس جمهور ولیږي، هغه ورته لیږلې ده. زه مطمئن یم چې موږ تاسې باید یو واحد ټیم دلته پاتې شو، پرې نه ږدو چې دښمن په موږ کې کار وکړي. خارجي احزاب دلته راځي، جناب رئیس د تالار نه بیرون دلته خپل اجنډاګانې پیشنهادوي. یو هدف یې همدغه دی چې د پولیسي جرګه کې د خلکو تر مابین نفاق واچوي.
خو د ولسی جرګې نور غړي بیا د روان حالت په اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو په سر روانې لانجې دولت له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کړی ده. فوزیه کوفي اوله هغو وکیلانو څخه ده چې د روان حالت زر تر زره پای غواړي. سو د دې په وینا ولسی جرګه د هیواد د روانو پیښو په اړه خپل عادي کارونه له سره پیل کړي.
بحرانی که بین خود دولت یا نهادهای
دولت او یا هم د دولتی ادارو ترمنځ موجود بحران زموږ زیانونه نور هم زیاتوي. زه فکر کوم چې د انتخاباتو کمیسن باید په یو جدي اقدام کې د لانجې ته د پایټکه کېږدي. دا کار به د ولسی جرګې غړو ته د دې زمينه برابره کړي چې خپلو عادي کارونو ته مخه کړي چې خلک یې تمه لري.
اساسي مردم افغانستان می پردل.
په ولسی جرګې کې روان حالت مشرانو جرګه هم اندېښمنه کړي او د جرګې په یو پریکړه لیک د انتخاباتو په لانجه کې لخکلو لورو وغوښتل چې له یو بل سره د تقابل پر ځای د قانون په رڼا کې د موجوده ستونزه هواره کړي. مشرانو جرګه په خپل دې پریکړه لیک کې چې په څلورو مادو کې خپور شوی د ملي شورا محوطې ته د ناشنا کسانو د راتګ د مخنیوي غوښتنه هم کړې او په ورته وخت د دې ستونزې د هواري لپاره د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی.
په کابل کې په ولسی جرګه کې نن یو ځل بیا د انتخاباتو پر لانجې خبرې وشوې. په روانه خبرونه کې له 2:30 بجو وروسته هم دا مسله بیا شاربو او پر دې مسلې بحث لرو، خو په یوې خبرتیا پسې هلمند ته ورځو او هلته مو د نویو پولیسو له روزلو خبرو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په هلمند کې نږدې 100 پولیس له مسلکي زده کړو فارغ شول. په دې ولایت کې د پولیسو د روزنې دوه مرکزونه شته چې له امله یې د پولیسو د زده کړې بهیر هم خورا ګړندی دی. د هلمند د پولیسو مشران په دغو مراسمو کې پر پولیسو غږ وکړ چې تاسو د وسلوالو مخالفانو د تاکتیکونو تشخیص ته ځیر سئ او ځانونه د خلکو د ساتنې لپاره آماده کړئ. په دې اړه نور حال د هلمند د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
په لشکرګاه کې د پولیسو د ښوونیز مرکز نه نږدې 100 تنه پولیس د مسلکي زده کړو لپاره غوښته. د هلمند پولیسو د دغه ښوونیز مرکز مسؤل محمد رفیق شریار رسنیو ته وویل دا د لشکرګاه د ښوونیز مرکز نه د پولیسو پراغت وشتمه دوره ده او دوی تر دې دمه 3400 او 90 تنه پولیس له مسلکي زده کړو څخه فارغ کړي دي. هغه وویل اوس پولیس کولی سي د وسلوالو مخالفینو د هر ډول حربي او کشفي تاکتیکونو مخه ونیسي.
دوی ته موږ درې رقمه زده کړې درې رقمه استادان لرو. یو د حساب استادان دي چې دوی ته هغه عسکري تاکتیکونه چې دوی ته د ماریبیه په وخت کې د ګزمې او پیرې په وخت کې دغه شیان چې دي دا د حساب قواو د خوا څخه ورته ویل کېږي. عقیدوي درسونه دي چې دوی باید په څه رقم باندې د اسلام په شکل د خلکو سره برخورد وکړي. بیا زموږ کلچر دی افغاني کلچر دی چې دی افغاني کلچر باید زده وي چې خپل د خلکو سره خپل د کلچر پر برابر باندې داسې برخورد وکړي چې زموږ د کلچر ضد کار نه وي پکښې کې.
محمد رفیق شریار وویل په فارغه شویو پولیسو کې نه تنه ساتنمنان او د شپږو سرحدي پولیسو په ګډون نور ټول سربازان دي چې د لشکرګاه شاته تر څنګ به خپلو هغو دلګیو ته بیرته واستول سي چې د زده کړې په موخه ترې غوښتل سوي وه. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال محمد حکیم انګر وویل د پولیسو د مسلکي کېدو په اړه خورا جدي کارونه روان دي. هغه وویل د دې پولیسو تر فراغت وروسته دوی د دولتي حاکمیت د ټینګښ او د امنیتي ساحې د پراخوالي په خاطر ولسوالیو ته استول کېږي.
او دا دوره یو ځل بیا د لشکرګاه د ښار د امنیت او همدارنګه د ولسوالیو د امنیت د سمون په منظور باندې ځانګړي او نوي پیغامونه د ځان سره لري. خو ستاسو هنر هم په دې کې دی چې کم درسونه چې تاسو ته درکړ شوي دي هغه چې کله ولاړس په ولسوالیو او کم مرکزي کې تاسو کې چې تاسو وظایف اجرا کوي هلته اجرا کوي دا ستاسو د بریالیتوب ضمانت.
دغه شپږ نوي تنه پولیس د اتو نویو په درشل کې د جنګي او تاکتیکي زده کړو تر څنګ د سواد په زده کړو سنبال سو. په لشکرګاه کې د پولیسو د فراغت په دې مراسمو کې په هلمند کې د پولیسو د صحاوي وسو ومزون مرستیال پاسوال نبی جان مولا خیل له پولیسو غوښتنه وکړه چې ویرسي او د خلکو ساتنه وکړي. هغه پولیسو ته وویل ستاسو مخالف قرار نه دی ناست، تاسو هم د هغوی د پنشه کولو څار وکړئ. په هلمند کې د پولیسو د مسلکي زده کړو بهیر چټک دی ځکه هره میاشت د هلمند له دوو دغه ښوونیزو مرکزونو نه په لسګونه پولیس فارغه کیږي او ولسوالیو ته د ښې دندې د ترسره کولو په خاطر استول کیږي. په هلمند کې د پولیسو د ښوونې او روزنې دوه ستر مرکزونه شته چې د هلمند په شمول د نیمروز او فراه ولایتونو پولیس هم پکې روزل کیږي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نږدې سل پولیس له زده کړو فارغه شول. دا د پولیسو اووه ویشتمه دوره وه چې په دغه ولایت کې زده کړې کوي. بیا هم د امنیتي روزونکو په ارتباط د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د اربکیو سل کسیزه ډله جوړه شوه. دولتي چارواکي وایي په ولایت کې د اربکیانو جوړښت ښې نتیجې لرلې، خو سیمه ییز بیا له اربکیو شکایت کوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شرفالدین سنکزی رپورټ لري.
د بادغیس ولایت والی ویان سی شرف الدین مجیدی ازادی راډیو ته وی دار بکوی یو ولسی ملاتړ پولیسو لومړی سل کسی زغله په قادس ولسوالی کې د سه شنبه په ورځ وسله وال عمل نه دی حکومت په ملاتړ د هیواد دفاع ته ودانګل.
شو د پولیسو اربکی یو پولیسو کمیټه په معنی در ولسوالی قادس د منطقه غریبوم که امروز ما شاهد ایجاد این قطعه مردمی در سرزمین بودیم. البته تشکیل اصلی 300 نفر در نظر گرفته شده تا به ولسوال قادس در اون که پولیس محلی جذب شد که دیروزی و ایروز ما شاهد افتتای پولیسو بودیم که البته در قدم اول تعداد 100 نفر راجستر شدن. فکر میکنم که از فردا به بعد کار خود اونها رسما آغاز میکنن شاید.
مجیدی وی قادس ولسوالی که در بکیو در 300 کسیز تشکیل لومنی سل کسیز داره د ولسی خلکو په تضمین ځوانانو جوړه کړی شوه تر دې وروسته به ملي پولیسو سره ګډه د خاورې ساتنه وکړي. قادس د بادغیس ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دا وروستیو کې حکومتي مامورینو د لسګونه طالبانو ملکي ژوند ته د راګرځېدو خبر پکې ورکړی و. که څه هم طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي د خپل کوم مسله وه تلل د دولت لور ته بادغیس ولایت کې رد کړي ول، خو حکومتي مامورین یوازې قادس کې روان کال کې د څو ډلو په ترکیب کې د 150 طالبانو تسلیمۍ ادعا لري. دا پوښتنه چې ورته طالبانو ته د اربکیو په تشکیل کې ځای ورکړ شو که څنګه، مجیدی په هو کې سره ځواب راکړی ویل هغو یو شمېر کسانو چې غوښتنلیک ورکړی وه پروګرام کې شامل شوه. بادغیس د هیواد شمال لویدیځ کې یو له هغو ولایاتو څخه ده چې د راپورونو په اساس په ډېره ځمکه د حکومت وسلواله مخالفین او نور غیر مسوله وسلواله ډلې کنترول لري، ځکه نو حکومتي مامورین وایي د وضعیت کابو کولو لپاره د ورته ولسي ملیشو جوړښت ګټورې پایلې لري. تر دې د مخه د هغه ولایت بالامرغ ولسوالۍ کې لسګونه کسان په وسلو سنبال شوي وه، خو له سیمې د ولسي خلکو د شکایتو په اساس دغو وسلوالو په ډېری مواردو کې قانون باندې سترګې پټې کړې دي. په ملکي وګړو د زور زیاتي تر څنګ د شخصي ګټو په خاطر عام وګړي وځورول. د بیلګې په توګه به د دغه ولایت د څو کسانو ټلیفوني غږونه واورو. ورته پوښتنه مې د بادغیس ته ولي له ویان څخه وکړه. وی ویل د اربکیو په مورد کې هیڅ ډول رسمي شکایت دفتر ته نه ده رسیدلی. بلکه د خبرو په دوام برخلاف د ولسی ملاتړ پولیسي اربکی قانون ته ژمن یاد کړه. وی ویل د بالا مرغاب ګڼه پراخه سیمې په مټ د حکومت له مخالفینو په دا وروستیو کې تصفیه شوې او خلکو سره هم سلوک عادي و. اربکی ملیشي د افغانستان څو مختلفو ولایتو کې تر اوسه تجربه شوي دي کمې داسې سیمه به وي چې حضور بیا د حکومت او سیمې خلکو لپاره سرخوږی نه وي جوړ کړی. د بیلګې په توګه همدا اوس کندوز ولایت کې د ورته ملیشو د بیا انحلال او بې وسلې کولو هڅه دولت پیل کړې، خو د راپورونو په اساس وسله والو یې له وسلې کېدو څخه ډډه کړې ده. خو تر کومه ځایه چې بادغیس ولایت کې دا ډول کسانو د شتون خبره شوه، پیل حکومتي مامورین اوس مهال نیک ګام یادوي.
د اونۍ بحث د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال امین الله امرخیل وای کنړیواله ټولنه د افغان پوځ او پولیسو د تجهیزاتو په شمنه ولاړه پاتې شي، سرحدي پولیس ته امنیت په تامین کې بریالي کېدای شي. نوموړي وویل همدا اوس د افغانستان په ختیځ سرحد کې دوی ځینې سیمې د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته ساتي، خو په ځینو ځایونو کې بیا د بهرنیانو له مرستې پرته بریالیتوب ممکن نه دی. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې دا خبره ډېره کېږي چې افغان ځواکونه شایي له بهرنیو ځواکونو پرته په خپل امنیت په سرحدي سیمو کې ټینګ نه کړي. امرخیل په ځواب کې وویل
تاسو ته بهتر معلومه ده چې دا پسکر کې څو اصل دي. اول باید منابع ښه تشکیل نظر په هغه چاله شو او هغه د نفوذ د منطقې او اراضي او بیا اکمالات او تجهیزات او تعلیم تربیه ده. که چیرې دغه څلور اصل مد نظر ونیول سي او دا چې دا ډېر وخت غواړي، نو دا امکانات شته چې موږ موفق یا په مجموع کې امنیتي ارګانونه. نو زه فکر کوم چې بعضې نقاط دي په افغانستان کې چې هغه ډېره خطرناکه اراضي لري، لکه نورستان، لکه کونړ. دلته دغه سیمو ته باید مطابق دغه سیمه او دغه چالشونه چالته موجوده او راضی هلته باید پوره تشکیلات تر اوسه پوره نسته، هلته باید جوړ شي. زه فکر کوم چې تشکیل مناسب او منابع او تجهیزات او تعلیم تربیه خصوصا په دغه غرنیزه منطقه کې نه ممکن مشکلات به ډیر زیات زخه زیات.
جنرال صاحب، یعنی افغان سرحدي ځواکونه اوس د بین المللي قوا له مرستې پرته کولای شي سرحدونه وساتي ویژغوري؟
هو کولای شي. بعض نقاط کې را دوی اوس هم مستقلانه وظیفه اجرا کوي، اما بعض نقاط کې چې ما ویل سي به ډیره خطرناک او مشکله راځي. د ټول ځنګل دالته متناسب د وضعیت د چالشونو د امنیتی او د نفوس او د مشکله راځي سي دا مشکل سرحد سي دالته باید تشکیلات توجه شي سي هم دغه سي هغه سلالته باید اکمال سي سي الته کارآمد یا هغه ځای نه امنیت تامین کړي. دغه یو دوه درې نقطو کې الته مشکلات ده.
ویل کېږي چې پیچ درې ته بیا خارجي ځواکونه ځي، یعنی دا مرستندوی ازواک په توګه باندې ال تزيد دوی اتمن تاسو سره مغږی لري، تاسو دا بیا ورتک څنګه غنئ؟
زه فکر کوم حالت خو سوردی ملي ځای په ځای سوی دا او موږ ساحه د مسولیت نه هم ډیر لري درې پچ. نو هغه هم یو ستراتیژیک نقطه ده چې خپل دولت حالت ووټ کړی چې باید د ولسونو او د خلکو په همکارۍ حالت د افغانستان قطعات یعنی اردو او پولیس ملي یا ځای په ځای اوس فکر کوم چې هلته په دې اخرو کې عملیات هم شوي او سوله راغلې ده او اردو ملي هلته کنډکونه ځای په ځای شوي دي.
بهرني ځواکونه په تېره د امریکا متحده ایالات د افغان سرحدي پولیسو په تقویه کې کومه مرسته کوي؟
مرسته خو جامع بین المللي کوي. همدغسې زموږ دولت په دې اخرو کې تاسو ته معلومات سه زموږ د زره پوښنه هم راکړې ده، بعضې درانه سلا راکړې ده. زموږ په تشکیلاتو کې یو ټولی زیات شوی ده په نامه ټولی ثقیل چې هلته اوانونه دي او د رازنوف توپک دي دوربینداره. همدغسې خو دا بسنده نه ده. زه بیا هم دا وایم چې هغه وخت موږ به پوره موږ کامیاب شو چې اول د خلکو د ولسونو زړونه لاسته راوړو او خلکو په زړو باندې حکومت وکړو، دویم ښه مناسب تشکیلاتي نظر په چالشو او نفوس د منطقې او اراضي، دریم دا بیا منابع باید ای او تجهیزات پرسونل تعلیم تربیه دغه څو موارد چې ما درته ویلې دغه که تامین شي تر 2014 کال پورې هغه نقاط یا مشکلات ډېر دي او ډېر خطرناک اراضي دي. تاسو معلومات ده چې په افغانستان کې تقریبا 70% 90% اراضي جنگ کوي، نو بنا نظر پر اراضي باید هلته تشکیلات جوړ شي او درنه سلا کمال سي پخوا هلته غونډونه پراته و دي اردو پخوا په حکومتو کې حمایت توپچی وجود درلوده، ټانکونه او همدغسې بیمچل و ریاکتیو سلا هم درلوده چې متاسفانه اوس وجود نه لري. په هغه ساعتو کې دا باید په هغه ځایو کې باید تشکیلات ته هم د نظر ونیول سي، د اکمالاتو ته منابعو ته او ښه تشکیل مناسب تشکیلات ته.
نو جنرال صاحب څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت دغه امکانات د نړیوالو ملګرو په مرسته تر کوم وخته مساعدولی شي؟
موږ سره خو کلک وعده کړې چې په همدغه تر درې کاله نور چې دوی دا تعهد کړی دی موږ ته کومک کوي. خو بیا هم زه په دې عقیده یم چې دا د افغانستان د خلکو مکلفیت ده، د افغانستان د خاورې ساتنه، د ملي تمامیت، د ارضي، د نامامیس ملي ساتنه، د خپله د افغانانو وظیفه ده، خپله د خلکو وظیفه ده. او په څنګ د دې که چې امنیتي ارګانونه دي، که اردو ده، که پولیس دي، که امنیت ملي دي، دا هم د خلکو د کومک او مرستې نه. زه فکر نه کوم چې دوی موافق یا اول د خلکو همدغسې قانون اساسي کې او ماده راغلی چې د افغانستان د تمامیت ارضي او د افغانستان د ساتلو د دفاع وجیبه او فریضه د ټول د افغانستان د اتباعو د خلکو وظیفه ده. بنا خلق هم باید کومک وکړي، موږ ارګانو سره خپل پولیس داد دوی زمين دي تر اوسه خپل خلق او دولت او موږ ارګانو امنیتي دوی سره لاسونه سره یو نه کی. زه فکر نه کوم چې تنا دي اردو وظیفه یا دي پولیس وظیفه دا مشترک دنده ده چې د افغانستان ساتل باید خپل افغانانو کی تر کله به خارجيان راغلي دلته دي موږ امنیت بساتي دي موږ خاور بساتي دا دي موږ مکلفیت دي افغانانو مکلفیت او افغانان باید خپل خاور خپل وساتي.
جنرال امین الله امرخیل د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیسو سرحدي قماندان. اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون د اروپایي اتحادیې لپاره د نوي اقتصادي سیستم د یوې ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. مرکل او سارکوزی دواړه تر فشار لاندې دي چې په روزون کې د پورونو د ستونزو د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وکړي. دواړو مشرانو دغه راز وویل چې ټول هیوادونه چې د چلند پیسې ایروده باید په خپلو بودیجو کې انډول رامنځته کړي. دغه وړاندیزونه په داسې حال کې کیږي چې د مالي ستونزو په اړه نوې اندېښنې راپورته شوې دي. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
په یوروزون کې د پورونو د مخ په زیاتېدونکي بحران د مخنیوي لپاره د نویو هڅو په ترڅ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی پرون وړاندیز وکړ چې د یوروزون د اقتصادي پالیسیو د تنظیم لپاره د یوه نوې اداره جوړه شي. سارکوزی له مرکل سره له خبرو وروسته په پاریس کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې دغه اعلان وکړ.
La première de ces propositions consiste
د فرانسې او جرمني په دغو وړاندیزونو کې لومړۍ مسله دا ده چې د یوروزون د اقتصادي چارو لپاره یوه حقیقي اداره رامنځته شي. د دغې اقتصادي ادارې په جوړښت کې به د یوروزون د غړو هیوادونو مشران په یوې شورا کې راټول وي او په کال کې به دوه ځلې غونډه کوي او که ضرورت وي د ځان لپاره به د یوې ثابتې دوه نیم کلنې دورې په مخه رئیس ټاکي. سارکوزی وویل دغه اداره به د مالي ستونزو په وختونو کې په مسلسله توګه غونډې کوي او مشري به یې په موقت ډول د اروپایي اتحادیې رئیس هرمن فون رمپی کوي. له هغه وروسته نور اروپایي مشران هم کولی شي چې دغه پوست ته غوره شي. دغه وړاندیز به چې رسمن په سپتمبر میاشت کې د یوروزون غړو هیوادونو ته وړاندې کیږي د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په یوروزون کې د اوږدمهاله اقتصادي اړیکو نږدې کول دي. یو زیات شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د یورو د بقا لپاره د یوروزون د غړو ترمنځ دغسې یوې هماهنګې اقتصادي همکارۍ ته اړتیا ده. د یونان د پورونو ستونزې او د هسپانیا او ایټالیا د اقتصادي ناوړه وضعیت په اړه مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته په پام سره دواړو مشرانو دغه راز وړاندیز وکړ چې د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه باید په خپلو بودیجو کې انډول رامنځته کړي. مرکل او سارکوزی دغه راز وړاندیز وکړ چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه باید هڅه وکړي چې د مالیاتي پالیسیو په برخه کې یوه هماهنګي ښه کړي. د دغو ګډو وړاندیزونو هدف دا و چې هغو پانګوالو او د اروپا عامو وګړو ته چې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه یې اندېښنې زیاتې شوي ډاډ ورکړي چې د اروپایي اتحادیې دوه لوی غړي د یورو د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet.
Germany und France mutlaqan da masuliyat esasavi che de gari paise patuga euro qawi kri aw nura wada war kri da bixi wazida che de para che da kar wosh mukta pokar da che de euro zund iqtisadi aw mali policy po barkha ke hamkari empowered kru د دوړو مشرانو تر غونډې مخکې داسې ویل کېده چې ښایي مرکل او سارکوزی په یو روزون کې د پورونو د ستونزو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې د پورونو د ضمانت یا ارزښت پاڼو یو ګډ اروپایي سیستم رامنځته کړي، خو په دې اړه پرمختګ حاصل نه شو. په اروپا کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د مشرانو د وړاندیزونو له وړاندې کېدو سره سم د جرمني د اقتصادي ودې د درې میاشتنۍ راپور نتیجه ښیي چې له توقع خلاف د دې هیواد اقتصادي وده په وروستیو دریو میاشتو کې ډېره سسته وه، یعنې په سلو کې 0.1 وه، حال دا چې په مخکنۍ دورې کې د جرمني اقتصادي وده په سلو کې 0.5 وه.
له همدې اقتصادي مطلب سره 2:10 شوې ته د ساعت د خبرونو لنډیز له جان آقا الکوزي څخه اور.
د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو په لانجه کې له ښکېلو خواوو او کسانو څخه وغوښتل چې له سپکو سپورو ویلو او د دولت د درېګونو خواوو ترمنځ له ټکر راوصلو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ 2020 کلیزه به په ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شي. د زمري 28مه له انګریزانو څخه د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان په مشرۍ د افغانستان د خپلواکۍ له 2020 کلیزې سره سمون خوري. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکو حملو په تړاو درې کسان نیولي. کلسوی چې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په مسکو کې د تهران د هستیو پروګرام په اړه بحث وکړي. چینایي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په شمال لویدیځ سیمې ژیان ژیان کې د شخړو تروریزم او افراطي اسلام د ځپلو په مقصد عملیات پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکا متحده ایالاتو ته دا مهال د منظمو تروریستي ډلو د عملیاتو په نسبت د ناروې د ډله ییزې وژنې په څیر د هغو تروریستانو د حملو ګواښ زیات او قوي دی چې په یوازې ځان حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي په تیر جون میاشت کې په عراق کې د وسلوالو پر ضد دوی هوایي حملې کړې وې، خو عراقي ځواکونه یې په دې عملیاتو نو خبر کړي. او راپورونه وایي اته ترکیه عسکرانو د هیواد په جنوب ختیځ کې په یوې مشکوکې بمې چاودنه کې ووژل شول.
د روان خبرونې په پیل کې هم درازمو مخکې په لنډو خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د انتخاباتو پر روان لانجې خبرې کړې او وکیلانو خپل نظرونه څرګند کړي دي. دغه بحثونه تر ډیره د روان اعتراض د پلویانو او مخالفانو ترمنځ وشول چې دواړو لوریو په خپلو دریځونو ټینګار کاوه. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف له تیرې وی اونۍ راهیسې د انتخاباتو په اړه د حکومت د وروستي اقدام په خلاف په اعتراض لاس پورې کړی چې د ولسي او مشرانو جرګو غړي بیا دا کار د ملي شورا د امنیت لپاره ګواښونکی بولي. په ورته وخت کې د هیواد مشرانو جرګې بیا د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له ولسي جرګې او د انتخاباتو په لانجه کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې له مخالفته ډډه وکړي او دا مسله د قانون په رڼا کې حل کړي. معصوم میوند هم دا مسله په یو بحث کې له خپلو میلمنو سره شاربلې ده.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی بحث مو په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته سو جنجالونو ته ځانګړی دي. د 1998 کال د ولسترګې د انتخاباتو نږدې یو کال تیریږي، خو د دوه انتخاباتو پر سر لا هم جنجالونه روان دي. ورسته تر هغه چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د دوه انتخاباتو د حل او نتیجو د معلومولو حکم وکړ، روان اورین یو نوی پړاو ته ننوتی. تر دې حکم وروسته د ولسی جرګې ځینو غړو د ملي شورا په ساحه کې خیمې ووهلې او اعتراضي ناستې پیل کړې. بلخوا معترض کاندیدان په غونډو او مظاهرو کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو د ځانګړې محکمې د وروستۍ پریکړې عملي کول غواړي. د انتخاباتو کمیسیون به په دې اړه څه پریکړه وکړي. روان جنجال کوم ځای ته رسیږي؟ حل لارې څه دي؟ له خپلو درنو میلمنو سره پر دې پوښتنو او موضوعاتو خبرې کوو. میلمانه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشار، د ولسترګي غړي انجنیر سید اکرام او بریالي معترض کاندید واقف حکیمي. باید یادونه وکړو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته مهم د ګډون لپاره بلنه ورکړې وه، خو د دې کمیسیون چارواکو له ګډون څخه ډاډه وکړه. زه معصوم میوند یم، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. بشار صاحب، لومړۍ پوښتنه مې له تاسو څخه د ولسمشر حمید کرزي وروستی حکم د افغانستان له قوانینو سره تر کومه ځایه سر خوري یا دا څه ډول حکم دی؟
رئیس صاحب جمهور د دریو قواوو په سر ولاړ دی، رئیس د دولت دی.
هغه هر صلاحیت لري کولای سي چې د اساسي قانون پر نظارت باندې هم فکر وکړي. اصلا دغه مشکل چې اوس پیدا شوی دی دا حقوقي او قانوني مشکل نه دی، دا یو سیاسي مشکل دی. د سیاسي مشکل د حل لپاره رئیس جمهور باید هر هغه لارې ولټوي چې دغه بحران لا پسې بحراني نشي، دغه بدبختیګانې لا پسې زیات نشي. دا تقریبا یو کال کېږي چې ولس په انتظار کې دي چې زموږ نمایندگان چې موږ ورته رای ورکړي دي څه کړي دي، ماشونه یې اخیستي دي، موټرونه یې اخیستي دي، خیمې وهلې دي په تحسن باندې. دا زموږ حق دی چې دوی زموږ نمایندگان دي، اول باید دوی خپل وظیفې سرته ورسوي. راغلو په دې چې رئیس صاحب جمهور ولې دا کار کړی، تاسو ولیدل چې په رئیس صاحب جمهور اول د اساسي قانون پر مبنا او د سترې محکمې پر پیشنهاد یو محکمه جوړ کړ. دا محکمه اختصاصي محکمه ده، خاص محکمه نه ده چې په اساسي قانون کې راغلی چې د دریو حالتو دپاره، چې د رئیس جمهور د محاکمې دپاره ده، د وزیرانو د محاکمې دپاره او د سترې محکمې د محاکمې دپاره او هغه محاکم چې د عسکري د محاکمو دپاره جوړیږي. نو لهذا د اساسي قانون پر مبنا او د تشکیلاتو او صلاحیتو خصایت قضایي قانون پر اساس دا محکمه جوړه شوه، پیشنهاد شو ریاست جمهوری ته چې دا د رئیس جمهور صلاحیت د محکمه پیشنهاد کوي، سره محکمه پیشنهاد کوي، رئیس جمهور ورته امر ورکړي دا محکمه جوړه شوه. په مجرد دې چې دغه محکمه جوړه شوه دغه اعتراضونه راپسې جوړ شو چې دا محکمه خلاف قانون دی، حتی ځینې عفت د کلام هم له لاسه ورکړی، محکمې ته په سپکو نومونو یادوي چې دا اصلا جرم دی، باید هغه نفر چې دغه جرم یې کړی باید تعقیب شي. په خپله رئیس جمهور ته سپک او سپور دی ورکوي چې دا هم قانوني نه دی، دا هم د قانون څخه سرغړونه ده. دا وکیل صاحبان باید یو شي ته متوجه اوسي چې دوی پارلماني مسؤلیت په هغه حالت کې لري چې د شورا په منځ کې دوی ابراز نظر کوي، پر یو موضوع باندې ابراز نظر کوي. که چیرې دوی جرم کوي او په جرم متهم کیږي دا قانون اساسي د لمخه نه قوت اجرایه خصوصا سارنوالی صلاحیت لري که چیرې جرم مشهود وي هغه چا چې په مشهود جرم متهم دی فورا یې ونیسي. راغلو په دې چې رئیس صاحب جمهور غواړي چې دغه مشکل حل سي، په دې ترتیب سره دا مشکل حل سي چې افغانستان اوس سولې ته ضرورت لري. د سولې شورا جوړه سوې ده د دې لپاره چې په افغانستان کې سوله راشي. لا بحران ته موږ ضرورت نه لرو، په دغه وخت کې باید بحران حل شي د دې په ځای چې بحران پیدا شي. او زه چې اوس وینم د دغه ملګرو چې اوس معترض دي او د هغه ملګرو چې اوس قاده محکمې حکم نه مني دواړه د قانون نه سرغړونه کوي، په داسې اعتصاباتو لاس پورې کوي چې اصلا قانوني نه دی. د اعتصاباتو د قانون له مخې نه هر هغه چا چې اعتصاب کوي یا مظاهره کوي باید اول پولیس ته ولیکي چې موږ په دغه ساعت په دې ځای کې مظاهره کوو، دې خواته روان یو، تر څو چې هغه حکم نی که مظاهره کیږي دا خلاف قانون دی.
استاد حکم چې اوس ولسمشر کرزی کړ دی ورستۍ حکم چې وکړي د انتخاباتو په اړه، دغه حکم که په ځانګړي ډول په لنډ ډول ته وایس تر دې ولسمشر کرزی نور څه کولای شوی؟ هغه ته
پس دې خو دغه دوه صلاحیت نه لري کنه، دا دوه کارې کولای شوی. یوې دا ده چې رئیس جمهور همچنان رئیس د قوت اجرایه هم دی، دا اساسي قانون له مخې نه د یو څل نهویشته ماده پر اساس هغه قطعی فیصله د محکمې څوک تطبیقی قوت اجرایه باید اجرایه قوی له خوانه تطبیق سي. نو له حاضر رئیس جمهور ته سر د پرس د قوت اجرایه قرار لري باید هغه تطبیق کړو. اما چون اوس ویني چې سیاسی بحران په مملکت کې پیدا کیږي، یوې خواته وایي چې زه په مظاهراتو لاس پورې کوم، پیسې راټولې کړې دي، وسلحې راټولې کړې دي، او د بلې خوانه هم وایي چې چیرې زموږ حق ورنه کړسي موږ هم په اعتصاباتو او مظاهراتو لاس پورې کوو.
استاد یو بل موضوع، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ټکی ته اشاره وکړه چې سیاسي مشکلات سیاسي ستونزې را پیدا شوي په دغه مسله کې. دغه سیاسي ستونزې استاد څنګه ده په شوري ډول راپورته شوي؟ د چا لخوا راپورته شوي؟ که شوري ډول وي څنګه راپورته
شوي؟ دا هم داخلي او هم خارجي بنسټونه نلری. خارجی بنسټونه ادا دی چې د ازمن ځینې خلک چې اوس موجوده په شورا کې ناس دي د بل ځای نه وبخوري، د بل ځای نه دوی الهام اخلي. دا یو مشکل دی. داخلی مشکل ادا دی چې اصلا په دغه انتخاباتو کې دغه مفتزه او دغه خلاف قانون انتخابات په تاریخ د بشریت کې په هیڅ کنج او کنار د لړۍ کې باید واقع نشي چې په خپل د حکومت غړي، په خپل د کمیسیون غړي صندوقونه ډکوي او خالی کوي. دا انتخابات نو، دا یو انتصاباتو چې ټوپکواله او په زور د ټوپکو رای اخیستل او هغه 3,500,000 جعلي کارتونه چې په پاکستان کې جوړ شوی و دلته دغه را کار واخیستل شو او خلکو دغه په واسطه ګټوت کې او ابالین ته وبلو.
بلې، ډېره مننه اکرام صاحب. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی د انتخابات خپلواک کمیسیون ته حکم ورکړي چې دغه موضوع وروستۍ کې، خو دا موضوع لا تر اوسه معلومه نه ده، مګر د ولس جرګې ځینې وکیلانو د ملي شورا په ساحه کې خیمې وهلې دي، اعتراضونه یې پیل کړي دي. آیا تر وخت مخکې نه دي ګام یا تاسو غوښتنه څه ده؟
تر ټولو د مخه د محترم استاد ز خبرو په جواب کې زه باید دا وایم چې استاد ویل چې وکیلان ګاډي اخیستي، البته مونږ هیڅ نه ګاډي نه دی اخیستي، نه د حکومت نه او نه د پارلمان نه. دوم خبره استاد ویل چې په تاریخ د بشریت کې داسې یو ناوړه انتخابات نه و شوی. البته زه دا ویلی شم چې دغه انتخابات د افغانستان د تیرو لس کلونو په جریان کې چې کوم انتخاباتونه شوي دا شفاف ترین انتخاباتو، دا نه چې زه پکې د وکیل په صفت کامیاب شوم. بل خبره دا چې دغه تظاهرات چې کله کېږي، تظاهرات د هر افغان وګړي د قانون اساسي له مخې حق دی. البته چې استاد وویل پولیس ته باید خبر ورکړ شي مخکې د مخکې د میډیا له لارې نه او خپل وزارت داخله ته. دغه کوم وکیل صاحبان چې غونډه کړه دا د شورې ملی د احاطه دننه خیمه ندی لګولی،
یعنی تر لمړي دروازې ننه وځي داخلي.
بله صاحب، البته راشو ستاسو پوښتنه ته چې د رئیس صاحب جمهور حکم پر رابطه که واقعا رئیس صاحب جمهور په دې 100% مطمئن وای چې دغه خاص محکمه یا استاد چورته اختصاصی محکمه وای دغه یو غیر قانونی محکمه، کدا واقعا د دوی پریکړه مشروعیت لرو ده، لذا رئیس صاحب جمهور با پخپل حکم کې چې لیکل کمیسون مستقل انتخابات معذف ده چې د قانون اساسی د حکم د ماده د درې دیرشم شپږتیاوم او یو سل شپږ پنځوسوم او دوه شپیتوم درې شپیتوم سلور شپیتوم قانون د انتخاباتو لرویه، او د کابل د استناف د محکمې د دیوان چې د دوه شپیتوم قرار صادرې سره دغه قرار صادر شوه، دوی خپل پریکړه نهایی کیل. رئیس صاحب کمیسون مستقل انتخابات دغه په میډیا کې اعلان کړي او ویل چې زمونږ پریکړه نهایی شوی وو او مونږ هم د دې صلاحیت نه لرو چې په دغه پریکړو کې لاسوهنه وکړو. یا
یعنی انجینر صاحب کوست انتخابات خپلواک کمیسون هر پریکړه وکړي تاسو د منلو وړ وي؟
البته سچ د افغانستان د قانون اساسي او د قانون د انتخاباتو سره اسوسی زمون قابل قبول ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې
اساسي غواړو
او انجینر صاحب
قوانین نافذه مملکت غواړو؟
تاسو داسې فکر کوئ چې ولسمشر یا د انتخابات خپلواک کمیسون یا ځنګړې محکمه به د افغانستان اساسي قانون اخو ته نور پریکړه کوي؟ تاسو مقصد غلې
نه کله چې
دغه کمیسون وایي ولسمشر وایي اساسي قانون
سیده، کله چې د کمیسون مستقل انتخابات پریکړه اعلان شو او چې سرنګه خپل رئیس به کمیسون مستقل انتخابات مانوی صاحب په بارها او بارها او په تلویزیونونو کې او راډوګانو کې د دې اظهار کړي چې مونږ هر پریکړه کړي دا د قانون اساسي او د قانون انتخاباتو لروي هم کړي او دا زموږ صلاحیتونه د قانون لمخه او چې مونږ دغه پریکړه کړي
د ریپورتونو لمخه مانوي صاحب چې پر دې به بیا غور وکړي.
نو غور به کوي، تروسه نهایی پریکړه معلوم نه ده. که دا نهایی پریکړه یو سیاسي اړخ ځان ته ونیسي نو معلومه خبره ده چې د افغانستان پارلمان نه یوازې دوه شپېته کوم کسان چې د غیر قانوني محکمې لخوا نام نویس شوي، تاسو لیدلی دي چې په هر پریکړه کې اکثریت په فیصلو کې موافق و سره.
حکیم صاحب، د بریالي مترز کاندیدانو ټولنه بو هم چې د ځنګړي محکمې لخوا څخه دوی بریالي اعلان شوي، تاسو هم یو ټولنه لري، تاسو مظاهره او اعتراضونه څور
قانون اساسی که باید بلا کم تاخیر قوای مجریه محکمی نیایی فیصله او قضایی قرارونه باید تطبیق وکی. همدل پاره رئیس جمهور لخواد دیو حکم پترس کمیسیون انتخابات لیگل شوی ترسو چه دی پرانا باید کمیسیون انتخابات نیایی نتایج باید اعلان وکی. دمونگ تقاضاگانی داده چه جر تر جره دا پریکله پلیشی.
استاسو اعتراض پر سری پا زنگری دول که پلندو وزی اوز خود داری حکم هم تللی دی دم زنگری محکمه پریکل هم واسوالا استاسو اعتراض
زینی گنگوسی روانه ده که کیدایشی دا محکمه حکم پر بنیاد کیدایشی دا فیصله اونشی یا سیاسی جورجالی کیدایشی دا نتیجه سبدلون راشی دا تفاهمی او دا جارجولی دا محکمه دا استار حکم نه ورسته گنجایش نشته. قوه اجرایی رئیس جمهور دغه پرست یو دنده لري، اغه د محاکمو نیایی پریکل تطبیق دی بس
استاد د قانون لمخ کتا صورت واسه ډیر پرسنی کړه چې مثلا یو خو واچ د محکمه غیر قانوني ده بل خو د محکمه قانوني بود
دی اصول یوشتمې ماده د اساسی قانون پر اساس قوت قضایه صلاحیت لري چې قانون تقنینی فرمان قراردادونه بین المللي قراردادونه او میثاقونه د اساسی قانون پر رڼا تفسیر کړي نو لهذا دغه صلاحیت چې اوس په خپل ستره محکمه وایي چې دا از ما په صلاحیت کې ده یو سلو د درشمې ماده په اساس د اساسی قانون او د اجرات قضایی د قانون او تشکیلات او صلاحیت د هغه قانون په اساس دوی وایي خپل قرار صادر کړي قضا قرار د حکم معنا لري یعنی د قضا قرار باید تطبیق سی نور هر قرار چی صادر کیگی قضایی قرار نده
بله.
یا وازی دستر محکمی او یاد محاکم و قرار چی صادریگی اغا قضایی ده حکم تو قضایی تو پروان مبنا بندی صادریگی اغا ده تطبیق وارد نور هر حقر مرجع چی وایی چی دان نده دا سیاسی موضوع ده دا قضایی موضوع نده دا دو دوی یو تفسیر ده چی دوی وایی اما تر اوس دوی نوایی چی دا کم ماده دا اساسی قانون سره داغ محکمه پا مغایرت که جوره سوید تر حق وقت پوری چی داغ موضوع قانونی او حقوقی حل نسی سیاسی حل لاره نله
استاد یو بل موضوع غواړم له تاسو څخه پوښتنه د سر رپورټونه هم خبره سول یعنی د رپورټونه کله سي تایید هم نوي کله استایید هم په ورسپانو کې راغلي همدانن هم چې ملګری ملتونه غواړي د افغانستان انتخابات پر خپلواک کمیسون باندې زور راوړي او د توای چې د ولس جرګې هغه شمیرم دی یاد کړی چې ولسانه کاندیدان چې په درغلي تورن دي هغه او باسه پر ځای د ولس نور معرفي کې ولس جرګې ته استاد څونه کولای شي ملګری ملتونه څوک چې څونه حق لري د افغانستان په دغه ډول چارو کې
ده تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو آزاد مملکت دی او ملي حاکمیت لري هیڅ خارجي دولت او سازمان حق نه لري چې پر آزاد مملکت باندې حکم وکړي چې دا کار وکوه یا دا کار مکوه او موږ هم مجبور نه یو موږ د هیڅ چاتر حکم لاندې نه یو موږ یو آزاد مملکت یو زموږ اساسي قانون چلیږي دلته د اساسي قانون پر بنسټ هر هغه عمل چې موږ کوو او نور هغه نافذه قوانین چې موږ لرو د هغه په اساس موږ خپل روابط تنظیمو او خپل حقوقي چاري حلو یعنی لهذا تمنمنه وسه چې دوی دا کار نسی کوله او که سیاسي فشار وي دا جلا کړ دی
اکرام صاحب مهرباني تاسو ته
د استاد د خبرو پر رابطه چې ولدغه محکمه خاص یا اختصاصي چې دوی ور باندې نوم کې خود چې دوی په کوم استناد ویل شي چې دا غیر قانوني دی زه استاد ته باید دا وایم چې دغه د قانون اساسي د دوی مخ کې پروت دی په یو سلو سلور دی شو ماده د قانون اساسي کې راغله چې کش د پولیس وظیفه ده تحقیق د سارنوالی وظیفه ده چې کله مجرم د سارنوالی لخوا ثابت کیږي بیا سارنوالی هغه باندې په محکمه ابتدایه کې اقامه د داوا کولای شي دغه ټول کارونه یو اداره تر سره کړ کوم وکیل ته زنګ وال شوی یا داغه دغه جرم پولیس کشف کړي سارنوالی ورنه تحقیق کړي چې کله محکمه دغه غیر قانوني محکمه اور باندې خپل پریکړه صادر کړي دا یو دوم خبره کزما غق حقیق صاحب اوري ام زدا په ډاګه ویلای شم چې حقیق صاحب دونه ناروا قسمونه چې خوړلی د خدای په نوم دغه قسمونه نه خوړل تر سو چې د افغانستان حکومت دته یو کس توفه نه ورکول چې د دې اوخه باید په دغه دوه شپې ته کسانو کې اعلان شي هغه په دغه قسمونو کې خپل توفه تر لاسه کړي چې خپل اوخه په دغه لیست کې اعلان کړي چې هغه په یو سلو شپې ته کاندیدانو کې پننګرار کې په زربین داغه نوم نه ښکارې ده
کله چې یو یو لکه توضیحات ورکوم جواب نه ورکوم توضیحات ورکوم مشکل داده کله چې دا انتخاباتو په مرحله کې وکیلانو ته یا کاندیدانو ته دا حق ورکړ سوی وو چې تاسو که چیرې شکایت لري خپل شکایتونه د کمیسون ته د شکایتو کمیسون ته وړاندې کړي کله چې دا موضوع د شکایتو کمیسون ته وړاندې سو شکایتو کمیسون څلور سوه دیالس کاندیدانو ګرام وبلل ګرام مجرم نه دی ګرام بلل سوی متهم دی دا متهم لوی سارنوالی ته کله چې دغه موضوع وړاندې سو سارنوالی ته سارنوالی تحقیق یې وکاو ویلی دل چه دلتا رشتیا تقلب من سراغله نو لحاظه دوی پیشنهادی وکاو سر محکمه ته چه دغه خلق تورندی بیاستر محکمه پیشنهادی وکاو نو لده که بلز داشای وایم چه تر حق وقت پوری چه یو نفر ده محکمه پا قطعی حکم محکوم علیه نوی اغا بتا مجرم نسویله
انجنر سبی او خبر بل تسویل سی محکمه غیر قانونی ده ستونز چنگ راپورت سول محکمه خو پر خپل سربنی راپورت سی خواتمون بستونز چه راپورت کرده ستونز پتسکی وا
گوره په افغانستان کې 2500 کسان ځانونه کاندیدان کړي او په دغه 2500 کسانو کې 209 څلوي کسان د پارلمان سیټونو ته لارې پیدا کړ. معلومه خبره ده چې 90% زمونږ ورونه یا زمونږ دغه معزز افغانان لارې پیدا نه کړ. 10% خلک چې توانایی لروده او بعض د خارج ملکونو نه هم راغلی دی، آلتم زین درلوده، مجبور دی هم دلته پراته دی، تظاهرات کوي. لکه تیر ورځ چې دوی تظاهرات وکړ، خپل وزارت داخله ویل د چوکونو نه دوی مزدوران سره راټول کړي وو. تاسو به په میډیا کې په آرشیفونو کې وګورئ چې دا کوم زنانه چې خیرات ټولی ماشومان یې غیږ کې دوی سره روان وو. دغه مشکل چې دوی ایجاد کړی روان دی، صحیح ده. د ډیرو ورونو یو اندازه حق به تلف شوی، لیکن دا هغوی مونږ ګرم نه وو. دلته کمیسون شکایات او کمیسون مستقل انتخابات او خپل پریکړې نهایي کړي دی کې مونږ د دې ورونو سره مشکل نه لرو. او نه مونږ کمیسون مستقل انتخابات ته ټلیفون کړی و چې مونږ ته دعوت وکړي او مونږ ته تصدیقنامې راکړي چې مونږ د وکیل په صفت د افغانستان پارلمان ته لاړ شو.
ډېره مننه حکیمي صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړو ته سپېڅلې نظر ګوري، د دې پریکړې څنګه
دی؟ د دې ناورین پایل انتخابي کمیسیونونو له طرف نه شروع شوی. مستقل انتخابات کمیسیون او د شکایات انتخاباتي کمیسیون خپل دنده د قانون له وجې سرته رسولې وي. دا ناروین او دا لانجه منست نه وی راغلي. زه یو وکیل بر حال وکیلانو چې د محکمې له خوا استل شوی زه متهم نه ګنم. سی متهمان د دې د انتخاباتي کمیسیونونه دی. اته 500 ماده کې دویم بند وای تر سوچیش کلیه شکایتونه نوې سللی نشي نیایي نتایج اعلامولای. دوی په خپل وای مونږ د شکایتونه په درې کټګوري تقسیم کړي. مونږ یوازې لوملنۍ کټګوري سلنه کړي، تحقیق کړي او دوه کټګوري ګانې پرېګدی د انتخاباتو د نتایجو اعلامولو ورسته دوه غي کار پیلو. دا په خپل سرغلاونه د قانون سرغلاونه ده. د دې لکبل او چې دا مشکلات منځ راغلل،
د انتخابات کمیسیون دغه چاره ولې ترسره کړه؟ ولې دغه کار وکړي؟ یعنی هدف یې څه و؟
زه فکر کوم ډیر عام داخلي لاملونه دي.
داخلي لاملونه کې به څه وشت؟
عام بهرنۍ کیدای شي ځینې بهرنۍ مراجع و دوی ته دا اطمینان ورکړي تاسو ارس چغالي د مونږ او د نقشې له مخې تاسو کارونه وکړي، مونږ حمایت کوو تاسو. دا غولول وي په دې مسأله کې. دا ولې د کوم ځای نه دا هغه وکړه کې خپل ځان د قانون نه اوچت ګنل؟ په اول کې کوم یو رئیس جمهور په یو مملکت، رئیس د شورا، رئیس د قوه قضاییه د قانون نه پرته نه دی. سه یو خطاګان د هغوی نه سر وهل وي.
بله.
باید په یو طریق نه په یو طریق کې په یو وسیله کې باید قانون ته سره ګدی. دوی څنګه ویلی شي چې مونږ دا هغه زمون کار ختم دی، محکمه نشی ما را کش کولی، رسارنوالی نشی ما را کش کولی؟ د کوم ځای نه د یو اساسی مسئولیت د رسارنوالی دا دی چې کوم اداره خپل دنده د قانون له مخې سرته نه وي رسیدلی، رسارنوالی هغه پوښتنه کولی شي چې دا ولې د قانون ولې تطبیق ونه شي په دې مسئله کې.
استاد تاسو هغه ټکی مې زپه کې زبل پوښتنه ده هم کوم چې حکیم صاحب د خبرو څخه داس منو وسو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې ځای کې د په خبر باندې تیر وطن یې کړی دا له وخت مخې دغه نتایج اعلان کړه. کله انتخابات خپلواک کمیسیون رښتیا هم دا تیر وطن کړی، اوس ولسمشر حامد کرزی بیا هم خپل حکم دی انتخابات خپلواک کمیسیون ته پلاس ور کړی دی.
اول سر خو یو شی زوایم، هر هغه کاندید چې د ولس په زور او د ولس په رای واقعا شورا ته راغلی زما د سترګو تور دی.
بل سر
زور ته اطاعت کوم او زما نماینده دی. او هر هغه چا چې د قانون په سرغړونه که څه دا په خپله کړی وي، که چیرې اجرایه قوه کړی وي یا د کمیسیون کړی وي، دا زه نه تاییدوم، دا د قانون نه سرغړونه ده. نو لحاظ دغه وکیل صاحبان باید زما خبرو ته غوږ ونیسي چې زما هدف خلاف قانونی عمل دی، نه وکیل صاحبان. وکیل صاحبان زما د سترګو تور دي، زما نمایندگان دي، زه په اعتماد لرم.
بله.
اما که چیرې خلاف قانون راغلی وي دا مشکل دی. راغلو په دې چې ولې رئیس صاحب جمهور دا موضوع بیرته راوړاندې کاغه ته
بله که د حکیمي صاحب د خبرو سره سم،
یعنی د حکیمي صاحب د خبرو سره سم، قصه دا ده چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د قانون له مخې او د اساسي قانون له مخې ده، خصوصا 1500 ماده په اساس
باید آخری اعلان دو دوی لخوانه وش په دې معنی سره که چیرې حکومت اعلانیي دا کار نسی کولی دا یو مستقل کمیسیون دی د دې کمیسیون اما دغه کمیسیون تر هغه وخته پورې چې دغه موضوع نهایي سوی نه وای او د خلکو شکایتونه واقعا حل سوی نه وای دغه اعلان به باید ځنډول اما چون څه وشو د شورا لخوانه دغه خلکو لخوانه چې دوی نمونه ګټون کې اعلان شو دوی هم په رئیس جمهور باندې فشار راوړل او هم په کمیسیون باندې فشار راوړل چې باید زر اعلان شي دوی چې اعلان یې وکړ دغه مصیبتونه را پیدا کړ
استاد ولسمشر کرزی چې دا حکم ورکړی دی او ځانګړي محکمې پریکړه کړې چې دوی شپته وکیلان بریالي او دوی شپته پر ځای باید نور ووځي د انتخابات خپلواک کمیسیون لکه مخکې چلته وویل سول چې د معاملې کې د سیاسي معاملې لمخ څخه د نتایج اعلان شي د انتخابات خپلواک کمیسیون کولای شي په دغه شمیره کې ډیروالي کموالي راولي
قانونا نه ځکه چې دوی د خوانه تصفیه سوی او نهایی ویل سی ویلي اما چې د رئیس جمهور امر دی دوی کولای شي چې د خپل نهایی حکم قانون لمخه چنان چې په خپل هغه وایي هغه مانوي صاحب چې زور ته احترام لرم زما یاد دی زما دیوال دی دونه ورته وایم چې باید هر هغه چا چې په تقلب دوی ګټون کې بدلیلی هغه باید د لیست ووزی او هغه چا چې واقعا ګټون کې دی د ګټون کې باید له سره وګوري
د ځنګړي محکمې پریکړه په نظر کې ونیسو سر دی
خو حکم نه درې جمهور چې باید هغه په نظر کې خصوصا د درشپېته ماده په اساس دوی کولای شي پښمیره کې دوی کولای شي چې وګوري چې چا خلاف قانون دی ګټون کې هغه اعلان کړی دی او چا ګټون کې دی خپل اوراق ته بیرته وګوري اوراق ته ګوري په اوراق کې دوی اشتباه کړی وي مثلا یو ځای کې چا لیکل دی 1500 دلته 0200 یا 1500 دغه دوی کولای شي چې جوړ کړي
څونه کې به یا په څو ورځو کې به دغه پریکړه هم اعلانیږي او یا به څه کېږي یا به کوم نتایج راوځي یا به خلکو سره څه نظر یا به مطرح کاندیدان استاد د حل لارې څه ده افغان حکومت څه کولای شي
قانوني حل لارې داده چې هر هغه پریکړه چې اوس کېږي دواړو خواوې باید ورته سر کېږي او که دوی سر نگدی دوی د قانون نه جګ ځان بولی او د قانون نه بهر ځان بولی دا به بحران په مملکت پیدا کی
بل ډیر مننه حکیم صاحب پلانډ ولا تاسو غواړم پښتنه
چې د ډیر احترام د احترام سره د استاد د استاد د فرمایلو د احترام سره زوایم چې دا په خاغه د کمیسیون رئیس کولایش هغه کولایش چې دا تغییر د سر نه بیا بیرته تجزیه نظر وکړي
بله.
د دې نتایجو په پایله اما اوس د قضایی قرار د صادرېدونه ورسته څه بدلون زما په خیال د زما په فکر او د قانون له مخې نشي هغه راوستلای اوس یوازنۍ لاره د کمیسیون په مخ کې دا دی چې د قرار قضایی د محکمه باید تطبیق وکړي نور سو مجال نلری
اندغلار بيد افغانستان
دي ګټ د سیاسي لاري یو بل لار کدای شي د اثبات د حق د موتریز او کاندیدان نورسته کدای شي رئیس جمهور یو سیاسي لوبي نور ولووي هغه دا چې د زيني کاندیدان غوښتنه وکي چې د خپل حق نه تیر شي
دا
چې پارس توګه وي چې سفارت ورکه که وزارت ورکه که همداسي جوان مرد د جوان مردانگی په بنسټ دوی نه غالي چې ارسوي دا کېدای شي اما د حق نه د ثابتې دود محکمې د قرار قضایی لپریکل نه ورسته دا هیڅ چانه چې داد د دې معترض کاندیدان بریالی اعلان شوی د محکمې لخوا حق چاته وبخي
ډیر مننه انجینر صاحب محترم تاسو ویل چې کېدای شي په معترض کاندیدانو کې به د ځینو کسانو حق خوړل شوی وي یعنی تاسو هم دا د اشاره وکړه د افغانستان د دغه روان بحران څخه راوتلو لپاره د ټول جنجالونو ختمېدو لپاره ستاسو نظر څه دی کمیلار شریعت په کار واچول چې په لاندې ډول راته وایست
ورما مخکې یادونه وکړ چې کېدای شي په دې چې افغانستان کې کوم حالت روان دي مشکلات شته دي زه د څه نه وایم چې کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون شکایات 100%
خپل کار درست
سره خپل کار به په درست سره انجام کړی وسی په دې چې نامنی او مشکلات یو 0% 10% 40% مشکلات به وو دا افغانستان کې عموما مشکلات شته خو زه یو شی ویل غواړم چې کله کمیسیون مستقل انتخابات د اتیا زره مسلکي کسانو او متخصصینو او د دنیا د کومکونو چې یو سلو شپږ څلوېښت میلیون ډالر نه اضافه دغه پروزې ته ورکړل شو او دغه پروسه نهایی شو د دموکراتیک او د آزاد انتخاباتو په فضا کې. دغه د افغانستان پارلمان ته مشروعیت و نشي بخلی، نو څنګه مونږ ویلی شو چې یو محکمه چې پنځه سوه زره ډالر باندې دا د افغانستان پارلمان ته مشروعیت به وبخي؟ نو زما آخري خبره دا ده چې بیا زه هم دا خبره کول غواړم چې د روژې میاشت ده، مونږ دا به وایو چې پروردګار د هغه وکړي چې زمونږ د ملت او مملکت پکې خیر وسي، او حق پروردگار حقدار ته
وسپاره. ډیر مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دیونی بحث هم دلته پای ته ورسېدی. له تاسو ټولو څخه مننه. د خدای په امان.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.